په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په ورزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینی حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړي چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړي چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د ارزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د ارزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ارزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبشیر کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه دایکنډي او ساحل ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکوټ رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د ارزګان د ولي ویان وایي چې کمانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلی رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوی پالیسۍ وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه کړي. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره مې ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداری ورکړ. قریشي چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشي ورانکاري په نامه یاد نه کړل. دا هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 میلادي کال د می پر درويشته منټا ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږۍ بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 2200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان 3 د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالی ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ده ډارېږي او دی له ټیکسي وان ډارېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کوري چې واشنگټن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کلی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکي وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوبلي واوښتئ چې د چهارشنبې په شپه یې د لنډیاني د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شویو دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوي دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل:
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانونی
د سلګونه غیر قانونی دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چار ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي، چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې خزوی د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړي لیکونه چې خزی پکې لاسلیک کونکي ونډې درلودې د هغو هوکړه لیکونو په پرتلې ډېر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یوه لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې د سولې په پروسه کې تقویت کړو، لا هم پیاوړی کړو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پرېکړو ترسره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې ترسره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ترسره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکی ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکی ونډه په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولن سوله نه یوازې د جنگ عدمی موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزی باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده، او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خزو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونی ښکاری.
ورزلا اشرف نیماتوا لوی څرنولي وی چې ساش کال په هواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشنبه پښپه کله چې غوښتل د خپلو درویو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د مامازو صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلته ما کلته ده دوی تقریبا شپاگوه کسه و دره زمان و سره یو خپله و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دا دره زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل ډېر سرسرکی زخمي شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ادارې امنیتي کارکوونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیه قمندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکوونکی دی او کنه پاړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پورې 1000 قتلونه ترسره شوي چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره دغه شان وایي چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ، خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، هر بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او قندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمېرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدر موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی څارنوالۍ لخوا څېړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي، ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي، او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زرو افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي، مشکل لرو. دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د هدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه تر اغلی.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنجشنبې په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته یې د سېشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلومات خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د یوې چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنۍ تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت یې د 1.5 امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلومات لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هېره شوې ده، خو سخت دریځ اوس په مالیزیا کې راپورته کړې ده چې ښځې د چادري په څیر حجاب مراعت کړي. په مالیزیا کې یو شپېته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلومات لیکي مالیزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
وروسته له هغې چې د ننګرهار چارواکو دغلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه، دې مسالې عکس العملونه وپارول. سهارګل امیرزی راپور لري.
ننګرهار میشتې په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشتوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو پشهخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې پشهخانې په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی له ډلې احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوری او بوجۍ وکرالیږي چې لامل یې نه یوازې مرستې بل پلوزي بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم مې احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو په پشهخانې راوړې او دای تقسیم کړلې او په داسې وخت کې تقسیم کړلې چې د هغې د فایدې وخت للی ده او دغه ډېرې زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی که داسې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی، وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته، بودیجه ده، مصارفات د ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې دې څارو کړي، هغې دې ارقام معلوم کړي، هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجو خلی خلاص دي خولي سوري دي برته بلا بلا خوازي باید صحیح چارنه وسی دقت وشي پدې کې کاغذ بین المللي مرستي دي کاغذ خپل هواد له داخل نه کیږي د دې ټول غختون کې دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي کڅه هم ننګرهار یو ګرم او د میا شوډک ولایت ته او پښخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلت کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مسد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او به موسمه هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی او به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چې نو په دغې کې د خلکو نیوکې او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی دی او زمونږ والی صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مسحد په دې کې به چې یو څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15 نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالي مرسته د 2 میلیونو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر یې د انتقال او ویش د پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1415 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یوه خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخې روغتون خطر شي. دوم 1415 دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. چال کې چې مونږه یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم خوتل شوی و یو ان ډی پی 1 میلیون پښخانی خودلی وی او دوی مو ترقام د 2 میلیون را کړی و چې 2 میلیون پښخانی دي. دلته هم اصلي تفاهم موجود و. دا ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولا سره
که څه هم په دې اړه موږ غوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پښخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی و او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وې. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر 2 قاضیانو، یوې محکمې او 3 زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژ نیونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل و. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیه، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. ښاغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطح د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعي غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه سوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورین ده. د همدره زیاته کړه دې پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګ ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانې چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس تاخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا 70 کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 115 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندي استاد نه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پښتونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نو موړې وای
اوس موږ سره چې دا کوم مشمان لاړل دا دي 115 ټونه موږ سره هلته دي 2 په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او دغه شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینرینګ کې دي اتلس یو دا څلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا دا زمونږ دا چې کوم الکان جنې کې تللي دي نو دي ټول ایم ڈی د 3 چې څو کوم دا نور مضامین دي دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه یې هغه
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان د تیپ څخه هم فارغيږي.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړی دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاستل کې اوسېږي، د قبایلو ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي، صرف څلور نفرې بدلی عشا اخره چې غوته نغد پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي او تخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده. زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي، خپل محصلین افغان محصلین، هغه دی اول صنف محصلین ته موږ لیلې ورکو، هاستل ورکو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغه ته بیا هاستل نه ورکو، موږ هغه ته بیا بدلی عشا ورکو. د قبایل محصلین لپاره دا یو ځنګړی امتیاز ده چې موږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته موږ هاسټل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره 104 سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23 زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول. په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی و. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینیرنګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خ راغلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکی خزی څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تر غری دي او دوی په حکومت کې مهم دند تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري.
آیا چارواکی خزی په خپل کارو کې لور کړشوي واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودل. اته د یو ګارد یو ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودل چې ما ور کړی وای.
کچېتی دی خزی ته په سپاره شو چارو کې خندونه پیدا شي، داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغو ته مراجعه کېدای سي او شکایت درجېدای سي تر څو د دوی شکایت وڅېړل سي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکې ده، په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له امله خپل دند استعفا ورکړي. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حده زیاتې لاسوهنې کولې او هغه یې خپلو اجراءاتو ته نه پریښوده، نو له همدې امله یې دند پریښوده.
زه ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی او ناری نو طلبه کارونه زما پر غاړه وو. مثلا ولایتي سفرونه په ډیرو مشکلاتو به ما کوله، کارونه به ما تنظیموله، د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګارد د استخدام صلاحیت مې نه درلودله. اته د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای.
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوي ښځې په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري، په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوي او د پرېکړو واک د نارینهوو چارواکو په لاس کې دی. دوی زیاتوي چې دغه ښځې د نارینه چارواکو د صلاح او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجراعات نشي کولی او خپلواکي نه دي. که څه هم یو شمېر چارواکې ښځې د آزادو سیالیو له لارې دغو څوکیو ته بریالۍ شوي دي او لوړې زده کړې هم لري. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجراءاتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي.
یو شزه که ډاکټر مې متاسفانه چې دوی ته دغه نه ورکی او ژنه ورکی، دوی ته دغه امکانات نه برابرې دي. دوی په کارو کې مداخله کوي، نه غوړي چې دوی مخ ته ولاړ سي. موږ چې تماس ورسره نیولله، د دوی سره مجلس مو کول، هغه ویل چې زما په مختلفو چارو کې زما خاوند مداخله کوي. یعنی که زه یو بیان ورکوم زما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد بحث وکړي، په دغه مورد کې بحث مه کوه، اته په کالي اغوستلو کې لا مداخله کوه. حال دا چې هغه ولسمشري ته ځان کاندید کړی و، یعنې هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي.
د افغانستان په اوسني نظام کې ښځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شوې دي. څه موده وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شوي و چې د ښځو شتون له 2013 کال تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 30% پورې ورسیږي. له دغو رپورټونو سره سم په وروستیو کې د جمهور رئیس د یوه فرمان له مخې د هر ولایت معاونینې ښځې ټاکل شوې. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو له لاسه تللي حقونه لکه زده کړې، له کوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقتي ادارې له رامنځته کېدو سره تر یوه حده په پام کې ونیول شول او له هرې لورې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو غږونه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د څه کم شلو کلونو په اوږدو کې د ښځو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ښځو د ملاتړ لپاره د ښځو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکوونکو یې ټولې ښځې دي. خو بیا هم اکثره کسان د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسي جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د ښځو چارو تخنیکي او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک سره خبرې کړې دي.
د موږ وزارت د پخوانه د پولیس ساز وزارت په نامه مشهور دی. ځینې نور وزارتخانی هم دي چې پولیسي ساز ورته ویل کېږي او موږ هم، مګر موږ د پالیسي د جوړونې تر څنګ نور کارونه هم کړي دي چې اجرایوي کارونه دي. خو خلکو ډېره توجه نه ده ورته کړې، یا د دولت رهبرۍ پخوا د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډېره توجه به نه ورته کېده. خو اوس موږ ته دا وعده کړل شوې ده چې موږ په ډېر قوت به سیاسي حمایت ولرو د هېواد رهبرۍ نه، او دغه د موږ عملي کارونه به نور هم تقویه کېږي. د موږ اجرایوي کارونه کله چې موږ د یوې پروژې نه چې د ښځو دپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامې نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکوو، خپل نظرونه وړاندیزونه ورکوو او خپل ګزارشونه شریکوو، د دې د بهبود لپاره دا خپل یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوي ښځې د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوې دي. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانې چې په وروستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې وګمارل شوې. خو دا چې دغه ښځې په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري، دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالې دورانۍ وزیرې څخه واورو.
د نیکمرغه اوس افغان میرمنې د هاشي څخه متن ته راغلي دي او دوی په حکومت کې مهمې دندې ترسره کوي او د خپلو دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري. د دوی پرمختګ او همدارنګ د صلاحیتونو پر مخ هیڅ نوه خنډ هم وجود نه لري او د افغانستان حکومت دوی تر څنګ ولاړ دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمن دي. جنسیتي توپیري چلند په کلکه معنا شوی او د قانون له مخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې ښځو ته په خپل کاري چاپیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ظریف عالم ستانکزي سره مخابرې کړې دي.
د عمومي خدمتونو کارکوونکي د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي او د ادارې او د ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبوي چې هغه خپل اجرات سړي وظایف او د لایحه پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی. بنانه هیڅوک حق نه لري چې دوی له قانوني کړنو نه یې د وظایف او د لایحه پر بنسټ او د کارکوونکو د قانون پر بنسټ ورته ورکول سوي لغونه هغوی مانې سي او هغوی هغه کارو ته پرېنږدي. د وظایف د لایحې پر بنسټ د 401 مادې د جزا کود پر بنسټ باندې نقض د قانون کړی او مسؤلیت کسبوي.
د هیواد په مختلفو ادارو کې ښځې کار کوي او په دندو بوختې دي. هغوی کله له خپلو دندو خوشحالي او ډېری وختونه د یو لړ ستونزو له کبله ناخوښې دي. د ښځو د کاري واک په اړه عام خلک څه وایي، دا به د هغو په خبرو کې واورو.
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکی د خزو د ګمارنې په حق له زدومره ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزی ګمارل شوی دی مگر خغمره توقع چې موږ ترې نه لرو خغمره دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دی ورکړل شوی.
زمانم حبیب الله دی د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی. خزی په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري. په نوم باندې رئیسان یا وزیران دی خو واک نه لري.
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس اغلی محبوبی بابکرخیل سره پر همدې موضوع کړی ده.
اغلی بابکرخیل، اوس مهال خزی په خپل کاري چارو کې څومره واکمن دي، یعنی خپل کاري صلاحیت تر کومه د عملي کولای شي؟
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزی شته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي، ځکه خزی دا توان لري چې کوم مسؤلیت چې دوی ته وسپارل شي هغه په ښه توګه سرته رسوي. خو د دې تر څنګ د ښځو مخ ته ننګونې هم شته چې ښځې له ستونزو سره مخ کیږي، خو د ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاري چارو کې ښځې تر خپلو مسؤلیتونو وتلي او خپلو کاري صلاحیتونو نه په سمه توګه ګټه اخلي. بل نظر مې دا دی، له بده مرغه اوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د ښځو له دندو سره مخالف دي او نه غواړي ښځې په لوړو پوستونو کې کار وکړي، او همدې علت تر څنګ نور ځینې عمده عوامل هم شته چې ښځې په کاري چارو کې سمبولیک شوي دي. یو عمده لامل چې د ښځو رول یې سمبولیک کړ هغه د ښځو د ژوند په ښه کولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لنډمهاله پروژوي سیستم وو چې له دغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه، او اکثره وخت ښځو ته د کاري توازن په خاطر سمبولیک چوکۍ ورکول کیږي، چې دا کار د دې لامل دی چې ښځې په کاري چارو کې مستقلی نه وي.
ښځې باید څه وکړي چې دوی په خپلو چارو کې خپلواکي واوسي؟
که ښځې په اساسي توګه ځواکمنې شي او د هغوی له کارونو سم نظارت وشي نو دې کې شک نشته ښځې به خپلو چارو کې خپلواکې وي. ښځې د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوجه وتلی شي او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. د لوستو ښځو د ځواکمنتیا یوه لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په امنسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونۍ کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونۍ ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مخ تبیولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص شول او میله کوونکي
هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین و نو راغله چې خپل فکر بدل کړو لږ ځرکې تفریح نه کورونا خو لا تر اوسه پورې خلاصه نه ده، نو همداسې خبرو کویل کېږي خو داشان نه مراتی گنو فصله مسئله نشته کوره چه نه دا خور شه ټوټل نه دی امل ته بخصل کی گو دسه وبم نشته چې خلاص نه پریمینځي ټول هغه ماشومان دي تړو نه خري غاس خري ساتيري کوي نو نه مراتی ګټو خلک هیڅ پروا نه لري کورونا چه ده او ټول وای چې کورونا خلاص شه نس کورونا نشته.
بل خو د پکتیا ولایت اوسیدونکو سنم وای چې دوی هم د کورونا لکه میدو سره میله زاینو تزي خاطر اوسه هم کورونا جدي نسی، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهر سره اوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډېر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کرونا دویم موج راتلونکی ده نو دلته ډېره بې پروايي ده، ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراتی، ماسک چانه ده چولی ودار خوړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک دي د کانتین شی اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو دې کالو ده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولې ده، نو زما په نظر خو مرات نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي
هو د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و، هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مو ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو دپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مو ورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي دوشیې مو ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاصې وخیله چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي او د نور د لارو نه ورته وایي چې مسافه یې کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراته کړې، د غلبته فاصله او ماسک او دسکش چینل لري، نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه یو ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورجانه اجازه ده. نومو
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میره له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې ناسته سته او ماسک او دسکش نه لري، ولې مو کورونا نه ده مراد کړې؟
کورونا خو خلاص نو یو دوره او تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و، ما له نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراد کړی خاص هغه خو نسته. ویره نست نه نورا کما ویره سوا طول خلق تیره که و سادی خبره ده بیر سادی زون خلق پیل کرده خل تفریه کیوی یقی کیوی زکر ده طبیعت نخواند وقتی
دیره منه نکو
منه نتاس نه
منه نکو دلت از منگ بلرور هم ده دیستان که دونه با همو پختم میروانی سانا پیشن؟
احمد رشاد یم د کابل اوسیدونکی یم.
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی؟
هو نن مالې ودرېږه تفریح وکړو لږ پارک ته راسو.
څنګه دسکشې ماسک او دغه فاصلې خو مونږ نه مراد کړې ولی
کورونا خلاص نو کورونا مې یو دوره تیره کنو بس خلاص.
یعنی تاسو تیره کړې کورونا؟
هو او کورنام تیره کنو روایی چه سوک چه تیر کرده یاگه نور نیستی
دلت از منگ بلرور هم ده دیستان که دونه با همو پختم میره بانی سانا پیشن؟
ده مومدین ده کابل ولایت پاگمان رساله خال داره ده کلیوسی دیم که بله سه پاک تر اغلی چنون چکر و
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمونی دی چې ولی ماسک ما د سګنګونه کې هم ناشسته څنګه
ولز چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه پشکې ولګم چې کورونا بسنه نیوي زکه داسې او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه به د حالت کې دی مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه نیول نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا ختم نه ده نو چې کورونا ختم نه ده د میلی ځایو ته تګوراتک هم خطرناک کېدی شي تمام شي ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلی ځایو کې چې خلک میلی ته ځي
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن د په حساب کې چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی دا اعلان شو له عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شو له چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغۍ نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصلې مراعاتول د لاس مینځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په تدریس ساتو کې شل واری یا 15 واری د ماسک استعمال د تجمعاتونو مخنیوي ول نه بعد مرغه زمونږ په هوا کې راکټ څنګه چې په نور مواردو کې هم بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومې بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شوې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولی د خلکو اول حالت کې چې کوم هغه د کورونا د کوډون ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډیر زیات وو خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویره لوجنه د ځینې خلک کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم جوړیږي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بعد حالت او د دې ناروغي پاک نه دیری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره د شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه شي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصوصا ویروسونه په یخی هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتي نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګ د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګ د ماسک استعمال او تجمعاتو مخنیوي د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د هغه کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختري یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفسنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګ هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله میندې دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی نه باید د کرونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
من دوستانو دا ورو دي ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.